السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي نن د 9 ورځ او د 2013 کال د فبروري 12 نیټه دا ظفر خنده وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم د افغان دینی عالمانو اسلام آباد ته سفر د افغانستانه د اتحادي ځواکونو د وسایلو او باسل د پاکستانی میډیا پر رول او د پښتو د علاقایي سندرغاړي زرشاد علي په مړینه تفصیل لرو خو اول زموږ د همکار اسرار عالم مومنه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
سحر مو په خیر ولوم به د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول. په افغانستان کې میاشتو امریکایي ځواکونو د پاکستان له لارې د خپلو پوځي وسایلو او تجهیزاتو ویستل پیل کړي دي او د عیسایانو مذهبي مشر ناساپی خپل استعفا اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول. په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې وروسته پرون یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستاني عالمانو په استازیتوب د مجلس صوت الاسلام غړي مفتي ابو هريره محي الدين د پاکستان او افغانستان د عالمانو ترمنځ دغه غونډه ګټوره وبلله او ویل چې د دوی شریکي هڅې به ښې نتیجې ولري.
The conference will be focused on the peace.
The conference تمرکز به په ټوله اسلامي نړۍ کې د سولې او ثبات د ټینګښت په باب وي. خو د افغانستان او پاکستان وضعیت به په ځانګړي توګه څېړل کیږي او تر بحث لاندې نیول کیږي. دا کانفرنس به یوازې د روان وضعیت په باب د اسلام د سپیڅلي دین پر رڼا کې بحث کوي.
په کابل کې د عالمانو نړیوال کانفرنس لپاره د پاکستاني عالمانو د مرستې حاصلولو په هدف د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یو اته کسیزه وفد پرون اسلام آباد ته تللی وو چې د پاکستان له یو شمېر دینی عالمانو سره یې وکتل. د پاکستان دینی عالمانو په دغه کانفرنس کې د ګډون پریکړه کړې. د مارچ په میاشت کابل کې کیدونکې د عالمانو د نړیوال کانفرنس مقصد به د ترګرۍ پر ضد د یوې ګډې فتوې جاري کول وي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د پاکستان له لارې د خپلو پوځي وسایلو او تجهیزاتو ویستل پیل کړي دي. د پوځي سامان د ویستلو د لړۍ په داسې وخت کې پیل شوې چې امریکایي ځواکونه راتلونکي کال له افغانستانه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکایي ځواکونو یو ویاند مارکوس پاده پرون ویل په تیرو څو ورځو کې 50 کنټینرونه پاکستان ته ویستل شوي دي. چارواکو ویلي 25 کنټینره د تورخم او 25 د چمن بندر له لارې له افغانستان څخه انتقال شوي دي. پاکستان په 2011 کال کې وروسته له هغې چې د ناټو په یوه برید کې 40 پاکستانی سرتیري وژل شول، له دې هیواد څخه په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د اکمالاتو لارې تړلې وې. لویدیځو رسنیو د افغان او پاکستانی مقاماتو په حواله ویلي چې له پاکستان څخه خوشی شوي یو شمېر طالب مشران بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د پاکستان د امنیتي مقاماتو په حواله چې نومونه یې ذکر شوي نه دي خبر ورکړی چې لږ تر لږه دوه خوشی شوو طالب قمندانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر 13 یکشنبې له پاکستانه وغوښتل چې د طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه له افغان حکومت سره په مشوره ترسره کړي. زلمی رسول خبرداري ورکړی وو که چرې دا کار په یو اړخیزه توګه کیږي نو ښایي نتیجې به یې خطرناکې وي. د پښتو ژبې سندرغاړی زرشاد علي پرون د 43 کالو په عمر کې له 2.5 کاله ناروغۍ وروسته وفات شو. زرشاد چې په کال 1915 کې زیږیدلی وو دوی په زرګونو غزلې محلي سندرې او نظمونه ویلي دي. نوموړی تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په رزړو هشنغر کې خاورو ته وسپارل شو. تاسې د مشال لیډونه خبرونه اورئ. په افغان زندانانو کې د شکنجې د اداو د څېړلو لپاره ګمارل شوي حکومتي کمیشن تایید کړی ده چې له یو شمېر قیدیانو سره ناوړه چلند شوی دی. د ولسمشر کرزي لخوا د ټاکل شوي کمیسون مشر عبدالقادر تېره ورځ وویل چې دوی د کابل، کندهار او هرات ولایت له سلګونو زندانیانو سره خبرې کړې او په سلو کې درې څلوېښتو ته ویلي چې هغوی شکنجه شوي دي خو دغه کمیسون په خپل 25 مخیزه رپورت کې ویلي چې پر قیدیانو یې د جنسي تیریو په اړه ثبوت او شواهد نه دي موندلي. ولسمشر کرزی وروسته له هغې په جیلونو کې د ناوړه چلند د څیړلو امر وکړو چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي رپورت کې په افغان زندانونو کې د قیدیانو د شکنجې له هغوی سره د ناوړه چلند او پرې د جنسي تیریو ادعاوې خپرې کړي. ایرانی مقاماتو پرون د حکومت د اپوزیشن د دوه مهمو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی بچی د لنډ وخت لپاره له نیول کېدو وروسته خوشی کړل. چارواکو د موسوی د لونو نرګس او زهرا په اپارټمنټ چاپه وهله او د لنډ وخت لپاره یې ترې تحقیق وکړو. ایرانی مقاماتو ویلي دي دواړه ښځې یې د دې لپاره رابللې وې چې ځینو پوښتنو ته ځواب وایي. په پیرس کې د موسوی یو ویان د امیر ارجمند ویل ایرانی ځواکونه له یوې اوږدې مودې راهیسې د موسوی کورنۍ تر فشار لاندې نیولې ده.
نوموړی وایي د موسوی دوهمه لور زهرا موسوی د پوهنتون پروفیسره وه، خو په غیر قانوني توګه هغه له پوهنتون څخه وویستل شوه. امنیتي ځواکونو د موسوی په درېمه لور نرګس باندې هم فشار راوستې او له هغې سره یې ناسم چلند کړی دی.
لذی وروسته د مهدی کروبی ویبپاڼې خبر ورکړه چې چارواکو د نوموړي زوی حسین کروبی هم د څو ساعتو لپاره توقیف کړی وو. او اخري خبر دا دی د عیسایانو مذهبي مشر ناصفي خپل استعفا اعلان کړی. ویټیکن ناصفي اعلان وکړو چې شپړسم پاپ بینډیک با د رواني میاشتې په 28مه له خپلې دندې استعفا ورکړي. پرون د ګل پرودو په یو بیان کې د 50 کلن پاپ بینډیک په حواله ویل شوی وو چې دی وایي د دې دندې ترسره کولو لپاره نور طاقت نه لري. د ګل پورزه د چرچ کونسل غونډې ته په خپله وینا کې نوموړي پاپ ویلي باید چې هغه اوس دا خبره ومني چې کمزوری شوی دی او توان نه لري چې خپل کار ترسره کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم ومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان او افغانستان دینی عالمان په مارچ کې په کابل کې په یوې غونډې سلا شوې دي. د افغانستان نړیوال ځواکونو د وسایلو او جنگی سامانونو وباسل پیل کړي دا چې آیا په پاکستان کې الکترونیک میډیا خپل اخلاقی ذمہواری سرته رسوي او کنه.
میڈیا چکم آزادی دا نزی کنٹرول اختیار چھ دے کب چاہتا دے یو آئے میڈیا پخپلے یو مافیا دا کنے دا.
او د پښتو د علاقائی موسیقی سندرغاڑے زرشاد علی پرون په چارسده کې خاورتا سپارل شوے.
گران چزڑ میں خوگول نشی بیا خوی لکھو گو کلا کلا سما دا خوز در جوز دا خونا مستد جنوی
د مشال سره واوري. څنګه تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو ترمنځ شوې غونډه کې فیصله شوې ده چې د مارچ په میاشت کې به دواړه ملکونه په کابل کې د دینی عالمانو ترمنځ کانفرنس کیږي چې پکې به د دواړو ملکونو نه سناسه 1500 پورې عالمان ګډون کوي. دا وخت افغان دینی عالمانو یو پلاوی د اسلام آباد په سفر هم دی. موږ سره د مشال همکار احمد الله د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایو. احمد الله په دې اړه څه تفصیل لري؟
ډیره مننه فرخنده. 13 ورځ څنګه چې د افغانستان نه د نهه کسیزه د عالمانو یو پلاوی راغلی و د پاکستان په سفر، نو هغوی 13 ورځ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د پاکستان علما کونسل چې کوم مشر د طاهر اشرفي نه علاوه نور د پاکستان چې کوم 15 عالمانو هغوی سره خبرې اترې وکړلې. ولې تیر ماښام دوی چې کوم د خبري غونډې لپاره 6 بجو وخت ورکړی و، نو خپل منځي اختلاف د وجې نه دوی دغه خبري غونډه 9 بجې شروع کړله. او چې کله خبری غونډه شروع شوله نو په هغه مهال د پاکستان د پلاوی چې کوم مفتی ابو هريره محی الدین وو نو هغه ویله چې موږ دا فیصله کړې ده چې د روان میاشتې په یوویشتمه نیټه به د پاکستان د عالمانو یو پلاوی چې کوم دی هغه به د کابل سفر کوي او هغلته به بیا موږ چې کوم د په مارچ په میاشت کې چې کوم کانفرنس کېدونکی دی د دواړو ملکونو د عالمانو ترمینځه چې پکې به د پاکستان نه قریبا 2500 او د افغانستان نه قریبا 2500 عالمان چې کوم دی هغه ګډون کوي د هغې دپاره به نیټه ټاکلې شي. په دغه مهال ابو هريره دا هم وینا وه چې د کانفرنس مقصد زموږ دا دی چې نه صرف په پاکستان یا افغانستان کې حالاتو کې لږ بدلون راشي بلکې موږ غواړو چې ټول اسلامي نړۍ کې امنیت او سلامتیا موږ غواړو او بله دا چې په دې کانفرنس کې به موږ د هیڅ یوې ډلې مخالفت یا حمایت نه کوو. په دغه مهال چې کله د افغانستان د پلاوی چې کوم دی هغه یو غړي عطاالله لودین موږ سره دا خبره وکړله مشال ریډیو سره چې موږ غواړو چې دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم دغه دي حالات دي دا هم ښه شي او پاکستان چې بار بار کومې افغانستان سره وعدې کړي دي نو وخت راغلی دی چې پاکستان خپل دغه وعده هم پوره کړي او دا کوم عالمانو کانفرنس دی دا به یو ښه دغه ثابت شي دې حوالے سره. ولې د دغه خبر وروسته د پاکستان علما کونسل طاهر اشرفي چې کوم هغه د دې ترمنځ اختلافات په دې خبره راغلل چې په دغه مهال ابو هريره چې کوم دی خبرو کې دا وویل چې په 10 مارچ باندې به دا کانفرنس په کابل کې کیږي. نو په دغه مهال د طاهر اشرفي دا وینا و چې موږ دا اتفاق کړو چې لکه بالکل تاریخ په موږ اوس نه اناونس کوو چې هغه کله موږ کینو په دې باندې خبره ریوکم د اغه وروستو مشورې سره موږ تاریخ دغه کو کدی داسې د ځان نه تاریخونه دغه کوي یا موږ دا خبره هم کړی چې په دې کانفرنس کې بعد هیڅ چا خلاف اغه مثال د افغانستان طالبانو طرف ته چې دغه خلاف به هیڅ قسمه فتوا چې کومه ده هغه به نه جاری کولای شي کدی داسې قسمه کارونه کوي موږ په دې کانفرنس کې ګډون نه کوو. ولی په دغه مهال چې کله موږ د طاهر اشرفي نه دا تاسو کوم چې د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اغل تک حالات خراب دي او طالبان لګیا دي کوم کاروایان کوي چې دغه خلاف څه فتوا ورکړي شي نو په دغه مهال د طاهر اشرفي دا وینا و چې افغانستان کې چې طالبان څه کوي هغه ته موږ حرام نشو ویلې هغه جهاد کوي ولی په پاکستان کې چې طالبان کوم کاروایان کوي نو دغه حرام دي دغه خودکش حمله یا هر څه دي نو هغه د مسلمانان لګیا دی پکې وجني. نو خبري اترې خوش ولی خدای ورسته به وسته فروری په یو ویشتمه نیټه په افغانستان ته به دا عالمان ځي او هغلته به یو ځای کینی او بیا به راتلونکي کانفرنس لپاره بل نیټه ټاکي.
سمد ډیر مننه احمد الله اوریدونکو دا وو د مشال خبریال. هم په دې اړه رازو یوې مرکې ته دا وخت افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته په سفر دی. دا سفر له هغه وروسته کیږي چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په یو خبری کانفرنس کې ویل چې پاکستان باید له دې وروسته طالب بندیانو د خوشی کولو په لړ کې د سولې د شورا سره مشوره وکړي تر څو هغوی بیرته د جګړې لیکو ته لاړ نه شي. بشیر ګواخ په دې اړه د افغانستان د سولې د علی شورا د یو مشر غړي اسماعیل قاسم یار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې پلاوی د سفر مقصد څه دی.
هغه ناسته چې په نظر دی چې د دینی علماو ترمنځ انشاءالله تعالی په کابل کې وشي دوی هغه مقدماتي کارونه لکه اجنډا او ترکیب هیئت علما د پاکستان او نور شیان په دې موضوع کې دوی انشاءالله تنظیموي بیا بهتر از ي سولې د عالي شورا ولې دي دا هغه ناسته نه ده چې علما ترمنځ کېږي دا مقدماتي کارونه جوړوي بیا نو بهتر از ي.
قاسم یار صاحب دې وروستیو کې افغان حکومت په دې ټینګار کړی چې پاکستان د طالب بندیان د سولې د عالي شورا په مشوره خوشي کړي تر څو بیا هغوی د جنگ لیکو ته لاړ نه شي. نو آیا اسلام آباد ته تللې دا هیئت به په دې اړه هم د پاکستان حکومت سره کومې خبرې وکړي؟ تاسو په کومه طریقه د دې بندیانو خوشی کېدل غواړئ؟
منظور هغه نه و خو دا خبره هم دوی سره وشي زه فکر کوم خبره خو وکړي بیا نو دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا اجرایی هیئت او نور راهبرۍ چې دوی بیا نو تسلیم تر اوس پورې موږ یو میکانیزم باید جوړ کړو خبرې به وکړو یعنی تر اوس پورې موږ
قسمیر صاحب د روسیو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن قدر تتللې هلته په د روسیو کې افغان طالبان سره مذاکرات هم شوې دي. نو آیا د مولانا فضل الرحمن سفر هم د دې لړۍ برخه ده؟
موږ رسمان په جریان اچول شوې نه دي چې مولانا صاحب هلته تللې دي خو د اصول په لحاظ دا وایم چې هر کس، هر مقام، هر ټولنه چې مرسته وکړي مون سره، یعنی په خوشی او په ښه نیت او په ښه عمل د سولې لپاره او ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. مونږ هر کلی کوو، خو په قطر کې تاسو ته معلومه ده چې تر اوس پورې هغه دفتر په رسمي توګه پرانستل شوی نه دی، او زمونږ حکومت، قطري حکومت سره اسخار کوي چې ځینې سوالونه او تفصیلات او نور شیان دوی سره یعنی جوړ وکړي، بیا نو انشاءالله تعالی هغه دفتر به پرانستل کېږي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوه.
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پا پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په وو منټه د پاسا 2 بجو
حجره،
په 30 منټه کم 4 بجو
تاتره،
په 30 منټه کم 15 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې ورستو کې وسوالو طالبانو د ځینو شرطونو سره حکومت ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز کړی دی، چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بیل بیل بحثونه هم رامنځته کړي دي. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یو مقاله کې راغلي پکار دی چې حکومت دا وړاندیز ومني، دې سره به یا خو امن راشي یا به د وسوالو نظر واضح شي. زموږ همکار منور شاه د دغه مقاله مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر اسد منیر وای په 2008 کال کې پاکستان کې ټول وسلوالو ډلو تحریک طالبان جوړ کړو، چې د هغې راهیسې په اول وار یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. نوموړی زیاتوي حکومت څو واره وړاندې هم د وسلوالو سره د سولې خبرې اترې کړې، لوزنامې لاسلیک شوي خو بیا ناکامه شوي دي. اسد منیر وړاندې لیکي په 2001 کال کې په افغانستان د نیټو ځواکونو د برید نه پاس نړیوال وسلوال د پاکستان قبایلي سیمو ته را پورې وتی، چې په 2002 کال کې ورسره حکومت د ځایي قبایلي مشرانو په ذریعه د خبرو اترو سلسله شروع کړه. دا راسې قبایلي مشرانو د هغوی د وستلو اراده وکړه، نو دې سره د مشرانو د جنې لړۍ شروع شوه. د دې نو وروسته حکومت د پوځي عملیاتو په ذریعه د قبایلي سیمو نه د وسلوالو د وستلو لپاره عملیات شروع کړل. لیکوال وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې وسلوال په ټوله قبایلي سیمه او د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې خواره شول، او دا سیمې یې د بدامنۍ سره مخ کړې. د لیکوال په وینا په اول سر کې د مذاکراتو لوجې ډیر وخت ضایع شو، چې هغه وخت کې د وسلوالو خلاف مضبوط پوځي عملیات شوي وي نو امکان وو چې ترهګري ختمه شوي وي. د مذاکراتو پر مهال وسلوالو ته د ځان مضبوطولو موقع په لاس ورغله. اسد منیر لیکي حکومت ته د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز منل پکار دي. د سره نه یوازې د ترهګرۍ د ختمېدو امکانات شته، بلکې خلک هم غواړي چې د جنگ پر ځای د ترهګرۍ مسله د خبرو اترو د لارې هوار شي. نوموړی د دې مقالې په اخر کې لیکي کې دې شي چې د دې مذاکراتو په ترڅ کې هم وسلوال د وخت تر لاسه کولو هڅه کوي. په دې وجه ممکنه ده چې طالبان ځنې ناشونې غوښتنې وکړي، خو د ډرون بریدونو نه علاوه د هغوی خلاف عملیاتو هم کومه د ستاینې وړ کامیابي نه ده ترلاسه کړې. دا راز که هغوی جایزې غوښتنې کوي او د خبرو اترو لپاره مخلص وي، نو په هیواد کې امن راتلی شي، او که دوی مخلصانه خبرې ونه کړي نو ولسته به دا خبره څرګنده شي چې وسلوال د کا خلاف او یا پسیمه کې د امریکایي موجودګۍ خلاف جهاد نه کوي، بلکې دوی د ټوپک په زور قوت تر لاسه کول غواړي، او خلکو ته به معلومه شي چې دا ترهګری یوازې په مذاکراتو نه ختميږي.
زموږ همکار منور شاو د ریپورټونو لمخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وسایلو د ایستلو لړۍ پیل شوې، او په تیرو دوه ورځو کې په لسګونه کانټینرونه پاکستان ته لیږل شوي دي. ویل کېږي چې امریکا به له افغانستانه د 2014 کال تر پای چې له دغه هیواد لسګونه زره عسکر وباسي، پر وسایلو بار لسګونه زره کانټینرونه هم له دغه هیواده وباسل کېږي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورټ کې.
امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي چې امریکا د پاکستان له لارې له افغانستانه د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو یو ویاند مارکس سپید وویل متحدو ایالاتونو پر وسایلو بار 50 کانټینرونه چې له افغانستانه د وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لومړۍ جوپه د په تیرو دوو ورځو کې پاکستان ته لیږدولې دي. له افغانستان د پوزي وسایل او تجهیزاتو د لیکدولو بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې نړیوال زواکونه د 2014 میلادي کال تر پای له دې هوا د وتلو ته تیارې نسی. د ایساف زواکونو ویاند ګونټر کټس هم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له افغانستان د دغو وسایلو د لیکدولو خبره تایید کړو دقیق ارقام څرګند نکړل.
Yes, I can confirm this to make it very short.
خو زه دا تاییدوم که په لنډه ووایم د کانټینرونو د لومړۍ برخې لیږدول پیل شوي خو دقیق شمیرې نشم ویلی. پاکستان له افغانستانه د امریکا د پوځي وسایلو د انتقال یوه مهمه ترانزیتي لاره ده. د هیواد 2011 کال په نومبر کې دغه لاره وروسته له هغې بنده کړه چې د ناتو د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې 43 پاکستاني عسکر ووژل شول. دغه اکمالاتي لاره د اوو میاشتو لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر مخ بنده وه. وروسته له هغې بېرته پرانستل شو چې واشنګټن د دغې پیښې له امله له اسلام آباد څخه بخښنه وغوښته. په دې موده کې چې د پاکستان لاره بنده وه، امریکا د افغانستان له شمالي لارې یعنې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې له لارې د اکمال لپاره کار اخیست چې اوږده او هم ګرانه وه. د عطا محمد په نوم د انتقالاتو د برخې یوه مسؤول اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې په کندهار کې د امریکا د پوځي اډې 15 کانټینرونه د تېرې شنبې په ورځ د چمن له سرحده او 15 نور هم د یکشنبې په ورځ د تورخم له پولې پاکستان ته اړول شوي دي. د امریکا متحده ایالات چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 6,000 عسکر لري، له دې هېواده د خپلو عسکرو د ایستلو تر څنګ به شاوخوا 50,000 زغروالي وسیلې او د 6 متره په اوږدوالي 100,000 اوسپنیز کانټینرونه له دې هېواده وړي. دغه راز د نورو هېوادونو شاوخوا 40,000 عسکر به هم د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل پوځي وسایل او تجهیزات له ځان سره باسي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارټین ډیمس د یکشن بې په ورځ په کابل کې په هغو مراسمو کې چې د نړیوالو ځواکونو د نوي قمندان په توګه د جنرال جوزف ډانفورد د کار د پیلېدو په مناسبت جوړ شوي وویل، د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې هڅه کوي داسې یو توازن وساتي چې د خپلو عسکرو له ایستلو سره په دې هېواد کې شوي پرمختګونه هم وساتي.
پښتانه او نړیوال
افغانستان آی واز 10 ایئرز اولد
د پښتنو وطن خو وطن او زموږ خوښ شو.
آی نیو د ورډ پښتون بټ آی ډیدنټ نو وری مچ اباوت د کلچر.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زموږ دغه نوې خبرونه چې په روانه اونۍ کې به پیلېږي اورېدلې مهیره وي. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. تیره اونۍ په پاکستان کې د یوې ټلویزیوني خبرونې چلوونکي په لاهور کې د سنگار په یو مرکز چاپه وهله او هلته یې کارکوونکې ښځې په نا اخلاقي کارونو کولو تورنې کړې. تر دې مخکې هم تیر کال د یوې بلې خبرونې چلوونکي په کراچۍ کې په پارکونو چاپه وهلې وه او هلته یې هم پر خلکو تورونه لګولي وو. دې پېښو ته په کتو سره پښتنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ معنا څه ده او آیا دا د رسنیو ذمہواری ده چې د خلکو اخلاقیات او کړه وړه ورسره سم کړي او لکه د پولیسو پسې وګرځي. دا موضوع د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل په دې رپورت کې څېړلې ده چې د یاد شوې خبرونې په غږ پیلېږي.
دا غږ چې تاسو واورید د هغې ټلویزیوني خپرونې دی چې په کې د پروګرام چلوونکي د سنگار پر یو مرکز چاپه وهلې ده او هلته پر کارکوونکو یې د نااخلاقي کارونو تور پورې کړی دی. د خپرونې له چلوونکي سره پولیس هم دي او په دې مرکز کې له یوې چینایي ښځې پوښتنې کوي. په دې اړه د پاکستاني ویشونکو هما یوسف په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې یو لیکنه خبره کړې ده چې په کې د دې خبرونې او د پروګرام قربانې پر کار انتقاد کړی دی. په پیښور کې خبریال او د ټولنیزو چارو شونونکی افتخار فردوس وایي پر پاکستاني ټلویزیونونو د اخلاقیاتو تبلیغ کوونکي اصلا خبریالان نه دي، بلکې دا د تفریحي خبرونو او پروګرامونو چلوونکي دي چې اوس په خبری رسنیو کې کار کوي.
اخلاقیاتو داسې طریقې سره پرچار کول چې هغه کې جبر استعمال ول یا خلکو خلاف چې یعنی د سی پروپاګاندا د چتول چاغي کې دا غي پرسنل ژوندونه چې افکت کی دا غي بیسیک وجه دا چې کوم خلک په الکترونیک میډیا کې کار کوي دا غی د جرنالیزم سره د لری لری پورې اړول سره تعلق نشته. د پاکستان د میډیا ټولې کې لیه المیه دا ده چې دې کې داسې خلک را ننوتی دي چې دا غی په جرنالیزم کې څه بیس نشته، بلکې هغه د انټرټینمنت لپاره راغلي، د انټرټینمنت انډستری نه راغلي.
افتخار فردوس له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت ویل دا د رسنیو یا خبریالانو کار نه دی چې د ټولنې اخلاق سم کړي. نو که دا د خبریالانو کار نه دی، نو بیا خبریالان ولې داسې کارونه کوي؟ د بیلګې په توګه یو څو میاشتې مخکې هم د پاکستان پر یوه ټلویزیون چینل داسې خبرونه خپره شوه چې پکې د پروګرام چلوونکي پر یوه پارک چاپه ووهله او هلته یې پر ورغلو کسانو تورونه پورې کړل. نو آیا دا د رسنیو د ازادۍ نتیجه ده او که څنګه؟ شنونکی افتخار فردوس وایي دی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې په پاکستان کې رسنۍ آزادې دي.
په دې کې یو پهلو نشته، بلکې درې څلور شیونه رسېدي چې هغه موږ نشو نظر انداز کولی. یو خو دا دی چې د میډیا ازادي هغه وایست. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې صرف دا میډیا ازادۍ دا د غشت دی او دا کم شیونه چې په پاکستان کېږي، بلکې وه پوره دنیا کې. او درېمه ضروري خبره چې دی هغه دا ده چې میڈیا چې کوم آزادی ده، نو دې کنټرول اختیار چې دی کوم چاته دی. یو میډیا په خپل یو مافیا ده کنه ده، خو میډیا آزاد ده پاکستان کې. میډیا کوم آزادی غوښتله؟ آیا دا هغه میډیا ده دا هغه رنګ آزادی چې څنګه غوښتله؟ دې سره به زه چې دی اتفاق نه کوم، ځکه چې میډیا واقعي په دې ملک کې چې دی هغه آزاد نه ده. بعضې شیونه چې دی هغه داسې دي چې هغې کې آزادي چې دی حاصله ده، او بعضې سړي شیونه داسې دي چې کوم باره کې خبره کول پکار ده، خو هغې باره کې خبره نه کېږي، نو دې کې آزادي نشته.
د چارو تجزیه کار هما یوسف په خپله مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې شخصي خبري ټلویزیون چینلونه د اشتهاراتو په پیسو چلیږي او په دې ذریعه پیسې هم ګټي، نو ځکه د زیاتو لیدونکو پیدا کولو لپاره خپلې خپرونې هیجاني او احساساتي جوړوي. افتخار فردوس وایي په پاکستان کې له ډېرې مودې راهیسې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده او همدا لامل دی چې احساساتي خپرونې ډېر لیدونکي لري. د زیاتوي خدا د اخلاقیاتو او داسې نورو موضوعاتو احساساتي تبلیغ له اصلي او مهمو موضوعاتو د خلکو فکر اړوي.
زمونږ همکار پامیر ساحل وو اوس هم په سلام پښتونخوا کې رازو ته ولي او رگزی ریدی ګل سندرې ته.
یو رزی یو سہرا کی پخکارو تے وم روا یو گلاب میں ولاڑو لد پڑکید خیست سہرا کی پخکارو دیو مروا یو گلاب میں والا ڈولت پرتی دست خندا سنخفائی خالا شان تم گلی بد نصیبا رک د زلفو د جانان مد چانیا بین گو دے نرم مخلب دیو سینا بم گل دی کسر شونڈے دیا سر نازک نبان حل غل شان مسکے شو خان مان شان مسکے شو خان کو خفگا سبدا سہرا ور نکڑوں ہیران پکوان ستان دل بازیا ہو یک تائم ملت سر سما پشان چار چار پیراس پیرے خوری گلاب
د سحر نه نیم بجې شوې دي. لن خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول. په اسلام آباد کې د دوه هېوادونو د دیني عالمانو د غونډې وروسته پرون یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستاني عالمانو په استازیتوب د مجلسي صوت الاسلام غړي مفتي ابو هريره محي الدين د پاکستان او افغانستان د عالمانو ترمنځ د غونډه ګټوره وبلله او ویل چې د دوی شریکي هڅې به ښې نتیجې ولري. په افغانستان کې میاشتو امریکایي ځواکونو د پاکستان له لارې د خپلو پوځي وسایلو او تجهیزاتو ویستل پیل کړی دي. د پوځي سامان د ویستلو د لړۍ په داسې وخت کې پیل شوی چې امریکایي ځواکونه راتلونکي کال له افغانستانه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. لویدیځو رسنیو د افغان او پاکستاني مقاماتو په حاله ویلي چې له پاکستان څخه خوشي شوي یو شمېر طالب مشران بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د پاکستان امنیتي مقاماتو په حواله چې نومونه یې ذکر شوي نه دي خبر ورکړی چې لږ تر لږه دوه خوشي شوو طالب قوماندانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې ده. د پښتو ژبې سندرغړی زرشاد علي پرون د 48 کلونو په عمر کې له 2.5 کاله ناروغۍ وروسته وفات شو. افغان زندانونو کې د شکنجې د اداو د څېړلو لپاره ګمارل شوی حکومتي کمیشن تایید کړی ده چې له یو شمېر قیدیانو سره ناوړه چلند شوی دی. ایراني مقاماتو پرون د حکومت د اپوزیشن د دوه مهمو مشرانو امیر حسین موسوی او مهدی کروبی بچی د لنډ وخت لپاره لنیول کېدو وروسته خوشې کړل او د عیسایانو مذهبي مشر ناڅاپي خپل استعفا اعلان کړی.
لن خبرنه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناوري دا وسم رازو د پاکستانی مطبوعاتو د اداريو غټ ټکو ته چې رابیا اکرم خاني د اسلام آباد بیانوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د کام سره به د پاکو او صفا ټول ټاکنو په وخت کولو لو سر ته رسولی شي او پیپلز پارټي بچر ته هم ټول ټاکنې ځنډ ته پرېږ نه دي او دا چې موږ به د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل په پوره امنه توګه حکومت بل ته سپارو. ادارې وایي چې بل طرف ته د یو شمېر سیاسي ډلو لخوا د ټول ټاکنو د ځنډ په حواله تحفظات مخې ته را روان دي. ادارې وړاندې لیکي چې د غرنګ د ټول ټاکنو نه مخکې ګورنران لرې کول او د هغوی په ځای غیر جانبداره گورنران راوستلو کې تیزوالی راغلی دی او په دې باندې هم د ځینې سیاسي ډلو تحفظات دي. ادارې اخیره کې لیکي چې اوس چونکه د خیبر پښتونخوا لپاره د فاټا سره تعلق لرونکي انجینیر شوکت الله گورنر جوړ کړی شو نو د ده په ټاکنه باندې چاله اعتراض نه دی پکار او بل طرف ته چې تر څو حکومت د ټول ټاکنو حتمی اعلان نه وکړي دا تحفظات او تورونه به هم دغسې روان وي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان نه د ناټو پوځیانو د وتو په سلسله کې پوځي سامانونه د وړلو وړومبی مرحله باقاعده شروع شوه چې 25 کنټینر د تورخم د لارې کراچۍ ته روان دي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان حالاتو له کبله پاکستان ډیر متاثر شوی دی او اوس امریکایي پوځونو د وتو نه پس پاکستان ته د یو نوي صورتحال مخه کیدی شي او افغانستان هم د یو لوی مودې پس یو نوي دور کې داخليږي. ادارې وړاندې لیکي چې په مستقبل کې به د افغانستان سیاسي ډانچه سوي ځکه چې اوس هم په دې کې لا ډیر کار پاتې دی او پاکستان نه بعد افغانستان په اړه هم یو کړنلار جوړول وي ځکه چې حل د داسې سیاسي شیډول جوړېدل نه دی پکار د سنه چې د پاکستان مفاداتو ته نقصان ورسی. ادارې اخیره کې لیکي چې پاکستان د افغانستان او وسطی اسیا سره په لویه پیمانه تجارتي تعلقات دي نو دې لپاره پاکستان د په امریکا زور واچوي چې افغانستان په اړه دې داسې یو پالیسی جوړ نه کړي چې اغه له وجې پاکستان مفاداتو ته نقصان ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د برتانی ډیلی ټلیګراف رسپانې لیکلی چې په هغو افغان طالبانو کې ځینې بیرته جګړې ته تللي دي. بل پلو د امریکایي ویبپاڼې کرسټین ساینس مانیټر په یو مقاله کې راغلي چې له افغانستان وتونکي پوځي جنرالان وړاندوینه کوي چې د افغانستان بهرنۍ لاسوهنې خلاص کړل شوی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغې دواړو مقالو غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي دي چې په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکي وایي چې له هغو طالبانو څخه لږ تر لږه دوه بیرته جګړې ته تللي دي چې پاکستان خوشي کړي دي. ورځپاڼه لیکي دا نه د معلومه چې دا طالبان اوس چیرې دي خو افغان چارواکو دا موضوع د تیرې اونۍ په پای کې له ډیوډ کیمرون سره په خبرو کې راپورته کړه او وی ویل چې د طالبانو پریښودل په دې کې پاتې راغلي دي چې د سولې په پرمختلونکي بهیر کې ګټور ثابت شي.
ډیلی ټلیګراف لیکلی دا څرګنده ده چې دوه یا درې طالبانو بیرته جګړې ته مخه کړې ده. له دې وروسته افغان چارواکو غوښتنه کړې ده چې پاکستان دې د طالبانو د خوشي کولو په پروسه کې دوی ته رول ورکړي. کورسپانه لیکي یو لاره دا کېدای سي چې افغان استازي له هغو طالبانو سره وویني چې د خوشي کېدو په حال کې وي او هغوی ته بلنه ورکړي چې د روغ جوړې په بهیر کې ورسره مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه دا به په دې لړ کې مرسته وکړي چې د هغوی وسلوال ملګري د وسلې پر غورځولو قانع کړي. تر اوسه د افغان حکومت هغه هیلې له مایوسۍ سره مخامخ شوې دي چې ګواکې د طالبانو خوشي کېده به د سولې درېدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. ورسپانې لیکي تر اوسه چې پاکستان کوم طالبان خوشي کړي دي هغوی له منظره ورک دي او شایي چې په کراچۍ، پېښور او کوټه کې له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. بل پلو کرسچن ساينس مونیټر لیکلی دی چې امریکایي جنرال جوزف ډنفورد د تیر یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري پیل کړه او د افغانستان پر خپلواکۍ ټینګار وکړ. ورسپانه زیاتوي د جوزف ډنفورد د دندې په پیلولو په مراسمو کې جنرال جان ایلن، لوړ پوړي پوځي چارواکي او په سلګونه کسان ناست وو. ورسپانه زیاتوي چې د ایران، پاکستان او منځنۍ اسیا په منځ کې پروت افغانستان د لرغونی یونان له وخته له يرغلونو سره مخامخ شوی دی. امریکایي جنرال جوزف ډنفورد په داسې وخت کې د نړیوالو ځواکونو مشري سنبال کړې ده چې 3,15,000 مضبوط افغان ملي اردو او پولیس د هیواد په زیاتره سیمو کې د امنیت خاص رول په خپل اخیستی دی او په راتلونکو 3 میاشتو کې به په هر ځای کې په واک کې وي. د ورسپانې په لیکنه د ایساپ رول به یوازې د افغان ځواکونو مرسته کول، هغوی ته مشورې ورکول او د هغوی روزل وي. ورسپانې لیکي جنرال جان ایلن او د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال ډیمپسي وویل چې د 2014 کال تر پای به د جوزف ډنفورد په وړاندې ننګونې داوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د افغان ځواکونو د مرستې او روزنې ترمنځ برابري او پر القاعده فشار وساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ایجاز خبری اجانس په خپل یو ریپورت کې لیکي د روس ته بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي روس په منځنی ختیځ کې د خپل ځای برقرار ساتلو لپاره تزان لپاره یو بل افغانستان نه جوړوي او روس په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې خپل پوزیشن نه دی بللې. د ریپورت تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ایتر تاس خبری اجانس په خپل یو ریپورت کې لیکي د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي روس په منځنی ختیځ کې د خپل ځای برقرار ساتلو لپاره د افغانستان په شان حالات له خپل ځان لپاره نه جوړوي. سرګی لاروف د هغو فکرونو سره رسانه وو چې روس په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې خپل ځای بیللی دی. نوموړي پر دې خبره زور راوړو چې دا ټولې خبرې رښتیا نه دي. سرګی لاروف ویلي هغه ارروز د شام د حکومت او نورو ګوندونو سره په رابطه کې وي. هغه د شام د کامی اتحاد مشر مویز الخطیب سره په دې وروستیو کې د ملاقات یادګیرنه هم وکړه. سرګی لاروف زیاته کړه چې د روس د شام د مخالفانو چې پکې د شام د کامی کونسل چې د بشار الاسد او د هغه د رژیم تر ټولو غټ دښمن دی ورسره رابطې وي. اجانس د لاروف له خولې لیکي چې په شام کې حکومت مخالفه فعالانو ویلي چې هغې د شام په چارو کې بغیر د روس د فعاله شمولیت د هیواد د مستقبل تصور نشي کولی. اجانس لیکي د لیبیا حالاتو ته په کتو سره د روس د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لیبیا کې نوی حکومت د ټول هیواد چارې نشي سنبالولی او دا د سیمې د استحکام لپاره مهمه ده چې دوی هلته دغه کنټرول پر ځای کړي، خو نوو چارواکو ته به په دې لار کې ډېر ستونزې وي. سرګی لاروف وایي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د لارې له لیبیا سره د مرستو کولو هڅه کوي او د ملګرو ملتونو د مرستو مشن په لیبیا کې د مرکزي چارواکو او د صوبو د مشرانو ترمنځ د رابطو لپاره یو لار هم جوړوي. خو د سرګی لاوروف په خبره د لیبیا چارواکو دوی ته نیخ په نیغه داسې اشاره ورکړي چې لیبیا د معمر قذافي د حکومت په وخت په شروع کړې شوې پروژو کار پیلول غواړي. سرګی لاوروف د لیبیا او د عراق موازنې کولو سره وویل په 2003 کال کې دوی وار په وار د دې مخالفت وکړو چې ولې امریکا الته د حدیث واکونو مشري کوي. اجانس د سرګی لاوروف د خولې لیکي چې عراق له روس سره د اقتصاد په برخو کې همکاري او د تیل او د توانایي په لړ کې کار کول غواړي. نوموړي پر دې خبره هم زور راوړو چې بغداد د روس نه د پوځي کارونو لپاره سامان اغستل غواړي. سرګی لاروف وایي زما ځواب د هغه خلکو چې په دې حیرانیږي چې ولې موږ د خپل پوزیشن لپاره جګړه نه کوو او دا هم چې موږ په دغو سیمو ته د کار لپاره د خپلو کسانو د لیږلو له لارې جګړه وکړو او د ځان لپاره به یو بل افغانستان جوړ کړو، موږ به هیڅ صورت کې داسې ونه کړو. اجانس تسرگی لاوروف لخلیلی کی اغی با د دغه سیمې ټوله هوادونو سره اړیکی برقرار ساتي او روس با د اغه مخالفو سره کار وکړي چې خپل ډلې د انقلاب پر ضد او حسوي ځکه چې دوی قتلې چې د انقلابونو ایسې نتیجې مخې ته نه دی راغلي.
زموږ همکارانی ساجملوا رازو یوې بلې موضوع ته د افغان حکومت یوې ډلې د دې خبر پخلی کړی چې دوی ته په افغانستان کې په بندیخانو کې د قیدیانو سره د تشدد ثبوتونه ترلاسه شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی دغې ډلې ته تیره میاشت ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په اړه پلټنې وکړي چې پکې په افغان حکومتي بندیخانو او توقیف ځایونو کې په بندیانو د تشدد او دوی سره د جنسي تیری رپورټونه راغلي دي. معصوم میوند نه سلورو
نژدې نیمایي هغو زندانیانو چې په زندانونو کې د څېړنې له حکومتي پلاوي سره یې خبرې کړي ادعا کړې چې په زندانونو کې شکنجه او بد چلند شته. دغه حکومتي پلاوي د بېلګې په ډول د کابل، کندهار او هرات ولایتونو په بېلابېلو زندانونو او توقیف ځایونو کې څېړنې کړې. د دې پلاوي غړو له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د راپور تر شریکولو وروسته د دې راپور پایلې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره شریکې کړې. په زندانونو کې د څېړنې د حکومتي پلاوي رئیس او د اساسي قانون پر عملي کولو د څارنې کمیسیون مرستیال قدر عدالت خوا وایي چې زندانیان د نیولو او تحقیقاتو پر وخت شکنجه سوي او ناوړه چلند ورسره سوي.
مجموعی اشخاصی کې با ایشان مصاحبه صورت گرفت جمعاً به 284 نفر میرسه.
په مجموعی ډول له 204 اتیا کسانو سره مرکه شوی. له دې جمله 134 کسانو د شکنجه ادعا کړې. د دوی د ادعا ولمخ دغه شکنجه تر ډیره د نیولو پر وخت او ډیر کم د تحقیقاتو پر وخت ورکول کیږي. په نتیجه کې هغه کسان چې د شکنجه ادعا یې کړې 0.88% تر سیگی
88%
یا نمایه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د روانې لمریز میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې زندانیان په 14 ډول سیستماتیک ډول شکنجه کیږي او همدارنګه په جنسي تیری او مرګ وشل کیږي. خو په زندانونو کې د څېړنې حکومتي پلاوی وایي چې د څېړنې پر وخت هیڅ ډول سیستماتیک شکنجه او د جنسي تیری مثالونه نه دي پیدا کړي. د دې پلاوی څېړنې همدارنګه شي له هغو زندانیانو سره چې خبرې سوي په سلو کې شپږ کسان مدافع وکیلان نه لري. د پلاوی مشر هم رنګه په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه روغتیاي حالت د هغوی د دوسیو پر وخت نه څیړلو او په زندانونو کې تر خپل وخت ډیر ساتلو یادونه کوي. شاغلی عدالت خو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې له زندانیانو سره ناوړه چلند کوونکي دي په جدي ډول وڅاري.
به اداره محترم لوی سرنوالی وظیفه سپارده شوه کې
د لوی سرنوالۍ محترم ادارې ته د دنده وسپارل شي چې د څېړنې د کمیسیون لخوا موندل شوي حقایق چې په دې راپور کې راټول شوي د زندانونو د قانون د 150 مادې سره سم دی هغه وڅېړي او د شکنجې عاملین د تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي په دې خاطر چې په راتلونکي کې هیڅ تورن او مجرم شکنجه نه شي.
د بندیانو د دوسیو پر وخت څېړل روغتیایي حالت ته پام کول او د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت د ریاست د هغو کسانو د وړتیا لوړول چې له زندانیانو څېړنې کوي د پلاوي نورې مهمې سپارښتنې وي. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ویلي تر هغو پورې چې د زندانیانو د شکنجې ستونزه حل سوې نه وي دوی به هغو مشخصو زندانونو او توقیف ځایونو ته زندانیان ونه سپاري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د شکنجې یادونه پکښه سوې. د افغان زندانیانو په اړه د اندېښنې داسې وخت څرګندېږي چې ټاکل سوي ډېر ژر افغان حکومت له امریکایي ځواکونو څخه د پګرام زندان ټول مسؤلیت واخلي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
د ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په کالجونو او یونیورسټو کې د زده کوونکو تنظیمونه مثبت او تعمیري کارونه لپاره د تعمیري کارونه لپاره جوړیږي چې د خپلو ادارو نه بهر هم د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوي. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن موجوده حالات او د پښتني ټولنې مسلو ته په کتو سره دا نتیجه راوستلې ده چې د هر سبا د تعلیم د لارې سمیږي. دا راځي د تعلیم د پرمختګ لپاره یو کمپاین هم شروع کړي چې په اړه یې زموږ همکار منور شاه تاسو ته دا تفصیلی رپورت وړاندې کوي.
ځوان کول چې د روخانه سباون امید وي ک د خپل نن مسلو ته په کتو سره د راتلونکي وخت لپاره تیاری وکړي او د ټولنې د اصلاح لپاره ګامونه پورته کړي نو نه یوازې خپل بلکې د ټول قام مستقبل هم روخانه کولی شي. د ټولنې د پرمختګ یوازنې وسیله تعلیم دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د زده کوونکو تنظیم پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د لړکی یو پروګرام شروع کړی چې په اړه یې د زون په کچا د یاد تنظیم یو ځوان مشر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل
آداب سکم د تعلیمی کمپاین دی مور د خپل کام سکم را روان نسل دی را روان بچی دی هغه په تعلیم منور کو او دغه د فار موږ د ایس کمپاین وکو چې واقعتن ولس کې یو احساس پیدا شي شعور پیدا شي نو دغه د فار سش کال موږ بیا لسم فروری سے تر لسم مارچ پوری پٹول اجنبی پښتونخوا کی سیدا تقریبا دول ضلع دی او ډیر لری پرتی سیم دی او د ډیر ډیر غن آبادی د پردی کی مز هر بچی په سکول کې هر استاد په کلاس کی او هر کلی کی سکول غواړم تر دې عنوان لاندې د دې ناری لاندې مجو تعلیمی کمپاین پیل کړی دی.
چونکه پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د یو ملت پال سیاسي ګوند برخه ده، آیا د دې کمپاین په لړ کې به د بدلو ګوندونو یا قومونو خلکو لپاره هم دغه کمپاین ترسره کیږي که څنګه؟ په دې پښتنه د یاد سازمان د کوټې ضلع معاون سکرتر علم خان یوسفزی وای
دا کمپاین موږ چې د پښتنو د ټول پښتنو د پاره کوو، کاغه په جمعیت کې دی، کاغه په نېشنل پارټۍ کې دی، کاغه په نورو ګوندونو کې دی، چې پار ګوند کې دی. اوس موږ مقصد دا نه دی چې دا خلک چې دی موږ په سیاسي تعلیمي کمپین وکړو نو خلک په زموږ سره په تنظیم کې شامل شي. موږ وایو زموږ یوازینی هدف دا دی چې موږ په پښتنه معاشره کې چې دی شعور پیدا کړو، بیداری پکې راولو.
نوموړی زیاتوي په پښتون میشته سیمو کې چې هر څوک ژوند کوي حقق د هر قوم یا هر مذهب سره تعلق لري، دوی به ورته د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره د بیدارۍ پیغام رسوي. په پښتنو کې په عامه توګه د تعلیم شرایط ډېر ښکته ده، خو په خاص توګه د جنکو تعلیم پکې د نشت برابر دی. دا چې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په دې کمپاین کې دې اړخته څومره پام کیږي. په کوټه یونیورسيټي کې د یاد تنظیم د جنکو د څانګې مشرې ملاله په دې حق لویل پښتني جنکۍ د کمپاین کې د هلکانو سره قدم په قدم روان دي. نو موږ خپل سیمه کې د تعلیم په لار کې د خندونو په اړه وویل
ځکه په کمی کلی کې وسم په سرکاري سکول نشته، دلته د موږ د کنوینس د وجې ډېر خلک د کنوینس پرابلم د وجې پاتې د تعلیم سره، ورته دلته نږدې سکول نشته. په سکولان شته هم هلته ټیچران نه استادان نه راځي. د استادان ته دا هیله لرو دا زموږ خواست چې راسي خپل حاضري ورکوي. دا تنخواوې چې تاسو خو دا تاسو مفتي نه اخلي، دې باندې تاسو خپل خواري وباسي. که تاسو خواري وباسي نو سبا به د زموږ پښتني معاشره ډېر په اسانۍ مخته.
هر ماشوم په سکول کې، هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول غواړو. په دې ناره پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تعلیم د پرمختګ کمپاین شروع کړي. هوټلن پوهان وایي دا به هله په خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي کیږي چې ولس هم د خپل نوي نسل د تعلیم لپاره خپل ذمہواري ترسره کړي او دوی سره مرسته وکړي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
اوس هم زو ننګرهار ته چرته چې د ننګرهار پوهنتون د پراختیا لپاره استادانو خپل وړاندیزونه په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استادو په وړاندې په یو ګډه غونډه کې کیښودل. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه چې د دوشنبه یا ګل پورز د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه، د ننګرهار پوهنتون د استادانو ټولنې پر غړو سربیره پکې د افغانستان د سینټ یا مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار او د ولسی جرګې لومړی مرستیال اجی عبدالظاهر قدیر او یو شمیر نورو وکیلانو برخه لرله. د پوهنتون د استادانو په استازولۍ د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد سیداجان عتیق عبدینی خبریالانو ته د پوهنتون د پراختیا په وړاندې پرتی ستونزې صدارنګ په ګوته کړي.
په فزیکي لحاظ تعمیرونو، تدریسي ودانیو، اداري ودانیو د زوړوالي او د کمخ سره مخامخ یو. زمنګ ماسلین د لیلی د ستونی سره مخامخ دي. د ننګرهار پانتون ماسلینو ته او استادانو ته د نور پانتونونو په مقایسه د کم بورسونو او د کم امکاناتو مساعده ول د ولایتي چارواکو په زمين کې په مرکز کې د مرکزی چارواکو کمه پاملرنه او د پانتون د پراختیا لپاره د زمکو نشټواله او لابراتوارونو نشټواله د پانتون د مهمو ستونزو له جملې څخه شمیرل.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال اجی عبدالظاهر قدیر د دوی د ستونزو په وړاندې وویل که د پوهنتون د استادانو ټولنه دوی ته خپلې ستونزې وروړي دوی به د هوارولو په لاره کې خپلې مرستې ونسپموي.
پس له دنه به انشاءالله د ننګرهار د پوهنتون یا د مشرقي ولایاتو د پوهنتونونو او همداراز د ټول افغانستان حق به د هیچ چا نه خوړل کیږي. دا په مونږ باندې حق لري دوی چې خپلې ستونزې راغونډې کړي او مونږ ته راوړي. د دوی د بچو په صفت او د دوی د عسکر په صفت به دوی مخکې مونږ ورپسې یو او د هر چا نه به د دوی د حق پوښتنه کوو او حق به خپلو خلکو ته راوړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادی مسلم یار وایي چې که د پوهنتون د پراختیا لپاره د استادانو ټولنه پروپوزل تیار کړي دوی به له اړوندو ادارو څخه د منظورۍ په لاره کې مثبت ګامونه پورته کړي.
د خلکو د استازي په صفت د حکومت د ناظر په صفت کولای شو په ادارو باندې نظارت وکړو. دوی د ستونزو د حل په خوا راشي دی پروپوزل سره د ایډیا او هدف سره مونږ کولای شو هغه هدف هغه اړوند مربوطه چارواکو سره چې د حکومت جز ده هغوی سره بحث کړو او د حل لپاره پوګوت محاله کې تصمیم ونیسو. پلان محاله کم چې موږ پورې اړه لري د تصویب د بودیجې یا په بودیجه کې ځای کول هغه کو حکومت موږ نه تقاضا وکړه موږ به ورځای کو موږ سره همکاري کوو. کم چې دوی پورې اړه لري نو لطفا مهرباني وکړي د مصرف لپاره د آمدګي ولري.
د ننګرهار پوهنتون کابو 50 کال پخوا جوړ شوی چې په 1400 پوهنځیو کې د 1410 تنو استادانو لخوا شاوخوا 10000 تنو محصلینو ته زده کړه ورکول کیږي. د یادولو ده چې له کابل پوهنتون نو وروسته ننګرهار پوهنتون په دویم درجه کې مقام لرلو خو په دې وروستیو کې د حکومت خلکو او د پوهنتون د استادانو د نه پاملرنې له امله په اتم نمبر کې شمیرل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو ته غوږی د پښتو وتلې هنرمند ازر شادلی د اتسل ویختو کالو په عمر کې ل دو نیم کال ناروغي ورسته په حق رسیدلې چې 13 ورس په رازړو اشنغر کې خاورته اوسپارل شو. خدای بخلې په کال 1915 پیتم کې زیږیدلې وو او ل وړکوالی د موسیقي سرمینا او علاقه لرلا. دوی په سلګونه غزلونه، محلي سندرې او زړپورې نظمونه د موسیقي په خوږو سرونو پښتنو ته پیرزو کړی دی. د سرشادلی په ژوند او هنري سفر د دوانو خواه هنرمندان او لیکوالان د مشال رادیو سره غږیدلی. د اصرار اتل په دغه رپورت کې تفصیل اورو.
دا زړه راخکون کې غږ د وتلي هنرمند زرشاد علي دی. څوک چې د اتسل ویختو کالو په عمر کې لدې پانی دنیا څخه وکوچېدو او 13 ورځ په خپل پلرني کلی رزړو اشنغر کې خاورو ته وسپارل شو. زرشاد علي په کال 1915 پیتم کې زیږیدل او سم له ماشومتوبه د پښتو موسیقي سره مینه او علاقه لرله. د سل کبل چې نن د زرشاد علي شمیره په تکړه هنرمندانو کې کولای شي. زرشاد علي په خپل ځانګړي انداز او ښه شعر ویلو دواړو خوسیمو کې ډېره پیژنګلي پیدا کړې وه. د پښتو ژبې تکړه هنرمندان او لیکوال د زرشاد علي په هنري ژوند او استاذي د مشال ریډیو سره غږیدلی چې یو پکې هم تکړه موسیقار او د ترزوی سنتوش دی چې د دوی د هنري زده کړې او کورنی ژوند حال داسې تذکره کوي. د رزړو سیدونکو لیکوال او جرنالیست امجد علي خادم مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د ښه شاعرانو په کلامونو ویلو زرشاد علي پوها او لست طبقه اوریدو او خوخو.
زرشاد علي اشنغری هغه ځان ته اشنغری وی او احمد ګل صاحب هغه شاګرد او شل کاله مخکې هغه ته شکر اخې واغه پروګرام کې زه پختنه موجود هم ناس هم سره هغه تعلیم او حکم او هغه پورنوم پیدا په پښتو باندې پیدا هغه د خوشحال بابا کلام ویلي زه رحمان بابا کلام یې ویلي دي، د غني خان بابا هغه د کلام ډېرې نمونې یې ویلي دي، د اجمل خټک بابا، د رحمت شاه صاحب صاحب، ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب، رام الله ګران صاحب، سیف الرحمان سلیم صاحب کلام یې ویلي دي. زرشاد علي اشنغري هم چې دی نو انسانانو سره بې کچې زیاته مینه وه، د انسان دوستۍ او انسانیت په جذبه باندې هنر او فن د غېږې ورکړې وه.
د زرشاد علي استاد او د پښتو وتلی هنرمند احمد ګل مشال ریډیو ته وایي چې زرشاد علي د موسیقۍ په پن پوه و.
زرشاد علي به بل پیدا نشي، نو به دغه یو زرشاد علي و. عمر ډېر تېر شي که نه، نو د هغه مقام سخت دی، څوک به جوړ نه کړي. اشنغر په زرشاد یادېدو، موسیقي داسې زده کړې وه چې صحیح طریقې سره یاده کړې وه. بل ما ورسره ډېره خواهي کړې ولې چې زه استاد وم.
ځوان او وتلی هنرمند کرن خان مشال ریډیو ته وویل چې د زرشاد علي د موسیقۍ جوړ کړي طرزونه ډېرو لویو هنرمندانو د نوې موسیقۍ سره خپل کړي دي.
دا داسې هنرمند و چې محلي موسیقي چې کومه وه، ولسي موسیقي ژوندی ساتلې وه. په خپله علاقه رزړو کښې ډېر زیات نه مو، بلکې په ټوله صوبه کښې ډېر زیات نه مو. دومره ښه کمپوزونه یې کړي دي چې هغه خو د کلي یو ساده سړی خو دې وبخښي. هغه کمپوزونه چې به د نورو هنرمندانو واورېده، نو هغوی به په دې پېښور کښې په ښه موسیقۍ کښې ریکارډ کړل.
زرشاد علي به د خپلو زلمو سندرغاړو سره ډېره مینه لرله. دا خبرې مشال ریډیو سره د افغانستان تکړه هنرمند بریالي سمدی کولې.
یو ښه هنرمند او دغه انتخاب ډېر ښه و. غني خان به ډېر ویلي، یو کشر سندرغاړی کتلو ډېر مینه به یې ورکوو. ډېر یو مینه ناک سړی و. یو ځل نیم سردریاب کښې ورسره کتلي دي. په پی ټي وي کښې د شوکت علي صاحب پروګرام و، دې کښې زرشاد علي داسې نور سندرغاړي و. پکښې نو بیا چې یو شعر یې د غني بابا وویلې، یو بل شعر ویلې، او بیا شوکت صاحب آواز وکړو چې ته بل هم د غني بابا ووایه چې ستا د خولې نه مزه کوي.
خدای بخلې، زرشاد علي تر څلوېښتو کالو د پښتو موسیقۍ سره تړلی پاتې شوی و، او په دغه دومره موده کښې یې په زرګونو غزلې، محلي سندرې او نور ډېر زړه پورې نظمونه د موسیقۍ په خوږو سرونو کې پښتون اولس ته پیرزو کړي دي. اسرار تل، مشال راډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
او اس ہم دا فرہاد دریا پا دوستی دا سندراورو.
Nari 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 nai 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 nari 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 nai nai nai
la 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 la
nari 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 nai nai nai
la 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 la
nari 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 nai 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 hey nari 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 nai nai nai
la 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 la
la la la la la la la la la
دوستی بنشان که کام دل بقراره درخت دوستی بنشان که کام دل بقراره نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره درخت دوستی بنشان که کام دل بقراره بنشان به کام دل و باران
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده
حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران
حیران یم چه نفرت وزگاری که خلق تنگه حیران یم چه نفرت وزگاری که خلق تنگه تنگه تنگه
Nari 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 nari
مند دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دان پتش پا حسمان دے خرچی کے خلق چندے وائی چندے